ورته انتقاد کړی وای دغه ته کې د ایرانی فوجانو موجودگی ورته د منلو وړ نه ده.
اسرار عالم مومند درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي چې پاکستانی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي دي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن ایکسپریس ورسپانې خپل ادارې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی د ځل وفاقي حکومت 4500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي. ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به اولسي بجټ وي او د دې به په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره ښه شي. نو دا ځل هم د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي. څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي. اداري وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي. په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1.5 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی. نو حکومت دې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوی طوفان با راشی. دریا اخری کې لیکي اوس به قتل کیږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت ولستا سور کوي. که حکومت ولستا د ځان او مال تحفظ تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي. د دې ترڅنګ دنیا ورسپانه خپل ادارې د کرپشن او د حکومت په کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړې چې په پاکستان کې 1.5 کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتې ناراضي. د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسی مشرانو نه زیات ولسته چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان و اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي. ادریا اخیری کې وای د پاکستان د پسته غټه وجه امریت ته او بیا د دینه غټه وجه دا ده چې د پاکستان ولس سم خلق نه ټاکي. هلن کې په پا پاکستان کې د خلکو کمی نشته خصوصو کې مخ کې راتک ته نه پریږدي او هم دغه خلق په ملک کې ښه حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولی شي او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی نو هر به ممکن شي چې لدی ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بزنس سټانډرډ په نامه ویبپاڼې په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اړه د غربي هیوادونو اندېښنو ته کتنه کړې ده. ویبپاڼې لیکي چې لویدیځ او په ځانګړې توګه یورپي ټولنې پاکستان ته ویلي چې په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ولې یې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره اسناد ورکړي. بل پلو د انساني حقوقو نړیوال تنظیم په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د هغې غونډې یادونه شوې په کوم کې چې د دې کډوالو د مشکلاتو په هواري خبرې شوې دي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه شوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وي. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیځ په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړي د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کېدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطره ډکې سختدریزي شبکې جوړې کړې وي. بزنس سټانډرډ لیکي لویدیځ کدا خبره لپامه وغورځوله نو به بیوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی بلکې پاکستان ورته د اساسې په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرې ایښی و. بل پلو د بشری حقوقونو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پاړه سوی یو غونډې ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان پخوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د سولې پر لور
یو نا سب درز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشون د سر نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نو غوړی چې نور کوبې کنه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړی چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي کولی شي چې پاکستان ته د هغو پوځي ځایونو چې په ډیورن کرخه یې په افغان خاوره جوړ کړي پوځي جواب ووایي، خو بهتره ده چې دا ستونزه د خبرو د لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې په ډیورن کرخه ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتی دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه خپل ردعمل نه دی ښکاره کړی. ناجیه صافی یې په دې رپورټ کې نور حال درکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
منګه دې خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو مونږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم لارې د مذاکرو لارې حل کو، ځکه مونږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچیر نوی بیا وروسته د هغې نه پراسون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي او کنه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکاڼو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحې چې دي دا د پاکستان حکومت پوځي پوستې راخوتي، دغه ځای کې ځینې ځایونو کې 1000 متره راخوتلي، ځینې کې 1500، ځینې ځای کې په سپرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دی راغلي دي او خپلې پوستې اچړي دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر اوسه هغه د خپله هیڅ یو عمل نه دی خود رسیدلی.
تر دې وړاندې هم دا ډول اکړنې په کراتو شوې دي. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هواري کړي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د ستیس مستوایی چې تاسو راته ته یم کې مرشي لارسو. دا مسائل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توڅو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول.
موري همدارنګ ویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستانی پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غاښمتون کې جواب ورکړي.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو مازیګر چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د دې غړي یو بل رپورټ ته د ایکوال اکسس په نوم یو غیر سرکاري ادارې د یو پروګرام د لارې پرون کابل ته له پاکستانه ځنې خبريالان ورستولې دي چې تر اته ورځو پورې به هلته ویو د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته بزي. د دې پروګرام مقصد د دواړو خواو د خلکو ترمنځ د ستونزو په اړه بحثونه کول او د هغې حل لارې لټول دي. اجمل تورمان یې په اړه دا رپورټ رول کړی.
د کولکسس مسیر له خوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرشي پروګرام مسول اسد الله داوودزی د یک شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کار معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوه عمده موخې دي چې لومړی موخه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزې او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخه دا ده چې دوه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودزی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبريالانو ته معلومات ورکړل شي. د دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبريالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز ازادۍ رادیو ته وویل
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیره ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولې شو او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلکو ستره تای رسول شو.
د یادونه د شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان خبريالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام له لارې په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړی و.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تړکو
پر هر څه سربیرا هلي ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د مشالونو خبرونه. د نن په مشالونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو په اړه معلومات شریکو. د دې خبرونه کوربه دی شاهین بنیره.
ستړم شه اوردونکو شاهین بنیرې مو د خدای خدمتگار تحریک د مبارزینو پاړه په دې خصوصي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو پاړه معلومات شریکو. د خپل نوم عبدالکریم خو خلکو د ماستر کریم په نوم پیژنده. په کال 1901 کې پوتمانزو کې د منتظر خان په کور کې زیږیدلی و. د پلار مالی حال خنو خو بیا هم هغه د زده کړو لپاره د کلی سکول ته ولېږه. ماستر عبدالکریم هغه وړومبی طالب علم دی چې پوتمانزو کې د آزاد سکول نه د لسم جماعت پاس کړی و. د ماستر عبدالکریم د ژوند د اړومبنو ورځو شپو پاړه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سهیل خان نورو.
چونکه ډېر زیات قابل مو اور غریب مو نو انجمن اسلام رفاغنی دا فیصله وکړه چې دلته مونږ وظیفه ورکو او د اعلی تعلیم لپاره مخکې ولېږو. د اعلی تعلیم لپاره جامعه ملیه ته ولېږل شو او هلته نه د ګریجویشن وکړو اور د هغه ځینې دی واپس راغې په کال 1913 کې. خو چې کله دی واپس راته نو د مولانا محمد علی جوهر سره چلته ملاقات شو. هغه ته دا ویلو چې ته مصر ته زه تعلیګم یو بل اعلی ادارې ته او هلته نور سبق ووایا. نو دې چوټیانو د پار راغلو. خو چې کله دی واپس راغې نو د بده مرغه دلته د قصه خانه یو خونی واقع شوه د پښتنو په تاریخ کې چې ډېر لوی اهمیت لري. او د آزاد سکول هډ ماسټر مقصود جان خان چې نو هغه لکه د نور مهم خدای خدمتګارانو سره هغه گرفتار شو. نو دې دوران کې د سکول پاتې شو دغه څه. نو د وی چې زه نور سبق وایم ما لدی خوري او د سکول دون هر سره کړی دي نو زه د خوري خدمت کول غواړم او دا زموږ لپاره صحیح ټایم دی. نو دې په دې سکول کې استاد مقرر شو په آزاد های سکول عثمانزو کې.
ماستر عبدالکریم د آزاد سکول عثمانزو سره ډېر مینه لرله او په دې ارمانو چې په ستريقه د پښتنو د نوي کول لپاره د علم او زده کړو لاره برابر کړي. د داسې وختو چې د ځینې سختدریز مولانو لخوا په سکولونو کې د زده کړې مخالفت کېده خو ماستر کریم په ډېر مهنت او مینه خپل تعلیمي کمپاین مخ په وړاندې بوتلو. په دغه اړه نور معلومات ډاکټر سهیل خان راکوي.
د خپل مینې د جذبې او د خپل قوم سره د مینې او د دې سکول او د بچو د تعلیم سره د مینې راوجنا د تا د هډ ماسټر په دې باندې ترتیب ورکړی شو او د هډ ماسټر شو. کله چې د خدای خدمتګار حکومت راغی په کال 1946 کې ډاکټر خان صاحب حکومت راغی نو دی د پبلسټی سانګ یو محکمه او پاغه کې ډایرکټر مقرر کړ. دا هغه محکمه بیا ختم شو. بیا د نېشنل سیوینګ ډایرکټر مقرر شو. خو چې کله پاکستان آزاد شو نو دی بیا د نوکرینه وېستې داغه نه پس بیا د خپل کار کې لازمی داری او د لرګو کاروبار به کولو او د شروع کړل.
ډاکټر سویر خان وایي چې ماستر کریم د پښتنو د علمي سیاسي او ولسی پرمختیا لپاره نه هېرېدونکي خدمات ترسره کړي دي. د پښتنو په تاریخ او سیاسي کتابونه لیکلي دي او د باچا خان د عدم تشدد د پیغام خورولو لپاره د پښتنو کلو او ښارونو ته سفرونه کړي دي. نوموړی وایي چې ماستر کریم د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتګار تحریک دواړو په مشرانو کې شمیرل کېده.
ډېر زیات خوش آواز او ډېر زیات خشتمو. کله کال 1918 کې دی وفات شو نو بچا خان د ماستر کریم باره کې یو ډېر ښکلې مضمون لیکي چې ماستر کریم چې دی نو دی مون سره په سکول کې په نهم کلاس کې داخل شو او دا هغه ورځې وې چې پښتنو به خپل بچی تعلیم یافته کول نه او ملا ورپسې لګېدلو چې سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي. نو وې چې درې کسان درې ماشومان دا ما سره ګرځېدل کلی په کلی. هغه کې یو جون عبدالغنی خان او یو عبدالولی خان او یو ماستر کریم یعنی عبدالکریم. ندی وی چې ماستر کریم با دا زمونږ رانجمن د پرم شروع د تلاوت کلام پاک نو کړه. د با تلاوت او کړه په سیبه ترجمه وکړه. باچا خان وی چې ما بیا کله عوامو ته خبرې کولی نیمه ته وګوره دا تلاوت یې چوک ستاسو بچی داسې تلاوت کولی شي داسې ترجمه کولی شي دا ټول د آزاد سکول کې زده کړل. نو که تاسو خپل بچی داسې کول غواړئ نو تاسو هم د خپل بچی دی کې داخل کې دا خو هم د دې سکول ماشوم دی.
په آزاد سکول کې د هډ ماسټر په موده کې ماستر کریم په لیکلو پیل وکړ. د یوسفزو د تاریخ لیکلو سره سره په سیاسي او ادبي موضوعاتو بشپړې مقالې ولیکلې. د ماستر کریم لیکلي شو افسانو ته په پښتو افسانوي ادب کې ډېر اهمیت حاصل دی. نور تفصیلې د ډاکټر سویل خان نورو.
دا یو کتابو د افسانو کتابو جوله ګلونه زه دا ویل شم چې دا د پښتو ادب او خصوصي طور باندې د افسانوي ادب یو ماستر پیس دی. دینه علاوه د یوسف زو تاریخ دا یو کتاب لیکلی دی، بده مرغه دغه چاپ شوی نه دی. د پښتو ژبې تاریخ د لیکلی دی یو کتاب، پښتونستان یو بل کتاب دی، دا هم ان پبلش دی. دی زوی محمد اورنگزیب او د دې لور ناهید اختر نما چې انټرویو کوله ناغي وی چې یو بل کتاب هم هغه خود نوشتو د دې خپل چې په دې څه تیر شوی دی. نو وی چې هغه محمد اورنگزیب وی چې هغه ما په خپل لاس غریبا خوړو خان عبدالولی خان نن ورکړو چې دا چاپ کی او په دې باندې سریز ولي کی. خو هغه هغه ما ته په انټرویو کې وی چې چونکی هغه بیا بیمار شو نو بیا موږ ډېر تپوس کړو هغه کتاب خو هغه په غریبا کې بیا موږ ته ملاونو شو.
ډاکټر سویر خان وړاندې وایي چې ماستر کریم د خپلې نظریې او خپل قام لپاره د خدمتونو په بدل کې د برتانوي او پاکستانی چارواکو دواړو لخوا ډېر تکلیفونه زغملي دي، خو کله هم خپل اصول نه دي هېر کړی او د ډېر لوی کردار څرګندونه یې کړې ده.
په کال 1901 کې گرفتار شو، کال 1905 کې گرفتار شو، کال 1908 کې د پاکستان د آزادۍ نه پس خو بالکل مستقل دی، په جیل کې پاتې شوی دی. د تدا اعزاز حاصل دی چې کله دی آزاد های سکول هډ ماسټر وو، نو د پخپله کوشش ګاندھی جی، جواهر لال نهرو او ڈی سائی دا دی سکول ته راغستی دی او د هغه پروګرامونو د هغه سټیج سیکرټری توب کار د ادا کړی دی. د یو ښکلی سپاسنامه پیش کړی ده. نو هغه سپاسنامه چې بنی آدم ګوري نو هغه نه اندازه لګي چې یاره دی یو څونه زبردست رایټر یعنی لیکوال و. دې چې کله جیل کې د دې لور نه هیڅ اختر ماته وي د حکومت ته وي چې زه نور سبق ویل غواړم، نو وي تاسو به دې نه اندازه لګوئ چې د دویم ګریجویشن بیا دا د علیګړ نه کړی دی د جیل نه.
ماستر عبدالکریم د خپل ژوند اخري ورځې هم په خپل کلی کې تیرې کړې دي او په کال 1918 کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې دي. دا هغه د ژوند د اخري ورځو شپو په اړه د ډاکټر سویل خان نورو.
کله کال 1918 کې د خدای خدمتګارې د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم شو، د دغه سیوینګ ډایرکټر نو د استفا ورکړ. نو دغه دوران کې قیوم خان په زور زیاتې په جبر کوم حکومت واغستې ده. نو دا قیوم خان دله کور ته راغی، چې دلته کور ته راغلی نو دته په کور کې وی چې کریمه زه ستا د ارسنه خبر یم، نو زه تا له دعوت تر کوم چې تراشه او زه تا په یو بل محکمه کې تا ډایرکټر کوم، خو ته د خدای خدمتګارای نه ووره. نو ده ورته وی چې قیوم خان صاحب ملنګ یم خو کچکول د سرو زرو ګرځوم. دا جمله رده چې نو دا داسې جمله رده چې دا خلق لرزوی. دو د لرګو کاروبار شروع کو په 400 کې بیا هغه ول مزور نه کړځه چې دی خو په ماستر کریم مشهور وي ولې ادیب او خلق بوله راتللو ځان به ته پویول چې د دې جون ډیر ګران پدیو چې زموږ د کور مخه ته باغی وی چې د انټیلیجنس والا یو کس خامخا ناستو. بیا دې راغی ځمیداری شروع کړ دوی داسې یو اته نه جره وزمه خپلشتا او اخري جن د دې چې دینو هغه ډیر مشکلات سره سر زده چې دی اچانک بیا بیمار شو. دې پکی کې دې څخوړلو هغه د لاسه دی بالکل په دوه ورځې کې خطه پرې وته ده، په درې ورځې وفات شو.
اوردونکو دغه وازه مونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان دی بل نوموړی مبارز د ژوند او کار پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
پکار دا باچا خانی پکار دا اوختو لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شعرونو ځل په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو لا سن جوړيږي د دې جنگونو نا سن جوړيږي انسانیت او سړیتوب عزت کوي د دې ظلمونو نا سن جوړيږي تاسو د یو بل ویزار ولي پاتې د مینې له اظهار ولي پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سوات کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا پیندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کے خدای خدمت کار پخ پلا خاور دا جون سا واخلی دشمن پمنڈ کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی دے بمون بخی سہی مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا